السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې ملکانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شبروی
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتی نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې د نن په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډیر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتې نننې بریټ تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر بشلو ورسته درېنی مې بجې پای ته ورسید د دې بریټ لامل اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوی دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخی سردار ازادي رډو ته وویل چې د ټپیان روغتيایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې دش نفر زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفرې نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې بریډ لامل له بریډ کونکو پرته د درې کسانو د مړینې او د ودی شنورو د ټپکې دوه خبر ورکړل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکانو تلفات د سش کال نهو میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی دی یوناما نن د روان میلادي کال د نهو لومړیو میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوی دی چې سش کال په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکان وژل شوی او تر 3800 ډیر ملکان ټپیان شوی دی د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسول فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره بیا هم ملکی مرګزوب لکه کموالی نه درغلی ټول ښکیل غاړي باید دا سکلنلار چم ټوکړي چې لعملې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکی تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤل بلل کیږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر ووشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د والی په وینا بریټ کوون کې چې پر موټر سایکل سپارو لسمی تشتیدل دي چې د پېښې مسولیت نه دی منلې د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لشنه هوته ورسید او تر 113 تن ډیر ټپیان شوی دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې صلاحکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کوون کې پاړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دی چې یو اجنبی سړی دلته د ننه جماعت ته ورننوتلې وو او یو بیګ یې خودلې وو او دا غي روستو چاودنه شوی و د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع صبیره یو شمېر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې یو له 150 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پېښې مسولیت نه دی منلې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمېر ملکان وژل شوی او یو شمېر ټپیان شوی دی بل لورته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبه پورس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توپ شو چک جمهوریت د کورونا وایروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له نه وو د سهار تر 5 بجو ګرځبندي شوی دا بندیز به د نومبر تر 3 مې ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګری او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکزوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
پا وانو پلورنزیو که با ده یک شنبه پا ورز پلور بندوی او پا نور ورزو که با لدو شنبه تر شنبه ده شپه لاتو بجو ده سهار تر پینزو بجو پیر او پلور بندوی
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخې د څلر ویر ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس 1233 کسان اخته شوې دي چې له دې سره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,200 ته رسیدلی. د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او د نومبر تر 10 به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. په کې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه نو موږ سازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچانو کې دا خلک ورسول، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړل.
دوه اونیز پروګرامو نام لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه. بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجی ساپی اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکي مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 16% ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسله والو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومي مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما د بشری حقوقونو د برخي مسولې فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان دي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غوړه کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 29% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مون په لومړی سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبلې کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوښت ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربم او نښتو څخه وروستي ارقام رسنیو ته لیږل شوي دي. د خوست امنیه قومندان ویلي دي چې نن په بریدونو کې درې موټربم او همدارنګه وو پلی بریدګر شامل و چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر او همدارنګه وو پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیسو ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان مال پاسوال غلام داوود تخیل رسنه ترا سرګند شو او اې دې په ارتباطي اعداد او ارقام وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو ویلي دا بریت 9:30 وروسته، یعنی د سهار نږدې 6 بجې پیل شوی وو او په 9:30 بجو باندې پای ته ورسید. سره دې چې د ورځې په جریان کې پوره اعداد او ارقام نه وو، ځکه هلته لاریم اکثره امنیتي ځواکونو تړلې وي او مشکل هم وه چې د هغه ځاینه تلفات را وباسي. په هر ترتیب اوس چې برید ختم شوی، امنیه قومندان وویل چې دا ټول بریدګر چې وو 10 کسان وو. په دې کې 3 موټربمونه وو چې یو موټربم اول موټربم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټربمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه 9 پلي بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول 6 تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي. چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد او ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد او ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسان مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکار کېدل، ولی ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خو دوی چې په دې کې 9 تنه ملکی وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه مهال ازادي راډيو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکان او پوجان ته مرګ ژوبله او وختي خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې وژلې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسی د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکې پیسې بندې شوې یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی بطریوی اونې ورته حل کی. خو ماسلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیکل چې وځي خنه ده او کده دوی وضعیت ته پام نشي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخته خیمی وهی او اعتصاب وکړي. فیروزه عزیزی په اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزی ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکو پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د دې اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما سونه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران خار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هاغه پر ادامه پیدا کړی تر څو چې زمونږ حق ته سوق لبای کنه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر گیوی اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولیکل سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغه زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړ زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي ورستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمین
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړې اعلان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي. موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړې اعلان د ماسټری او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختنی. خو دوی وایي ل دیار لاسو ونویم کال راهیسی هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. ل دوی وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمیر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي او ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راته وکړي. د دوی خبره دا ستونزه د دې لامل شوی چې د سفر وخت یې لیوي ورځي دوه او درې ورځو ته وګت شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینای د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبري کړې دي.
ټول مسلمانانو
ته ټول دا غوښتنه ده چې امین الله دا غلس کنه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو لامل ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدله، پرون سهار یو موټر را رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپه پسې ولې ده، یعنی دغه دی نن سهار پر 11 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسکر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بې هم لوړې سوي.
د کوچني موټر کرایه په خوا په 1500 کله یو 1000 کله یو 2500 کله ځنی اخی، د زه غوړو ډبه په 1500 کله لري، درته په 2000 کله لري، په خوا پر وړ ډبه باندې 500 کله لري، یو پر وړ ډبه باندې 1000 کله لري، یو 2000 کله لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې غولې وخت اړتیا لري. د نموري په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امنیت ځواکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولول ده، له بلې خوانه هماغه پلچکان هماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې جوړو، دا وخت نیسي ځکه له یوې خوانه موږ جوړو له بلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پیښور د دیر کالونی کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوس له پیښوره راپور لري.
پیښه نن سهار د 8 بجو وروسته هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعه زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جمعات ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې دغه جمعات خادم دی د پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلیو دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خوا شاته ده، نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ول دا ځای ور کړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بې بیا ویول
د پیخه پځی کی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کی تر 15 کیلوګرام پورې 14 کی مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کی زی پځی کړی شوې وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبري اعلانو سره د پیخه پځی کی په خبرو اترو کی وویل فی الحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پېښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پېښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې د شوې د پېښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خپګان څرګندونه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوې بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولی. په نو لګول شو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواخله او منځنۍ ختیځ چپچپاند نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داود ترخیل وای د خوست په شار کې د ځنګړیو پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې ووشل شو. د امنیتی چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری ووشل شوی او د نهو ملکانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانی وای د یول صبح جوخاته د شار د لسمی امنیتی حوزه اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یو سرچ موټر وصل شوی مقناطیسی ماین چاودلی چې درې تنه یې وشلي او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي. د بادغیس چارواکو په وینا ناپیژاندو وسلوالو د بادغیس امنیه قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسې کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژن نه هو تورسید او تر یو سلو لاستن ډیر ټپیان شوی دی. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې 10 لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د 10 ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو لډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. دا سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړي استعفا وکړي. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړي. د کرکټ بورډ غړي وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تیر کال زیمبابوي هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محروم شو، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوالې شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8 د سامي او بصري میراثونو د ساتنې لنړيوالې ورځ سره برابر ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمنځتلو اندېښنې لامل شوې چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سیند اورو.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 10 کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دینی او دودیزو بندیزونو، 30 کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15 زره ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15 زره ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هوادوالو ته مې معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زندانی مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوی د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هماغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمی او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغه نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس د خبرونه وګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او انجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړې وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې څومره راړینه ده.
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینځلې په حق پیدا کیږي.
د معلم ورځ وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسې راتلو چې ډېری بعدي خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو زګا ما پسې راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچی په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل. دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګید خو ګلاس مات شو. همدغه چې دا هلک لاړ او ما شای پری خود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. لکوره تر خوندې په لار کې د هلکانو او ان سړیو لخواورته بډې خبرې کیږي. لبلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناستوم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه خوت او ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه متریږي نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دیونه اخر ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغه عمل باندې مختلف شي، په ما د ترافیک سترګو ولګې دی ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه، یعنی زه څه کاره چې زه د پرېکړه وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه. خو فقط هغه ځایمت دی چې دی غوړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي.
دا چې ولی یو شمیر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار وضعیت سبب دشي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دوايي ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د جنونو او خزو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي. هغه د یوې مور په توګه وایي،
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یل دوی ته باید وکلن څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلی کا مکتب ته زی هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري، داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د عربی ادب بلوکان چې دینجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی کدا څه قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولار سي مکتب ته او دوی ته حزیت او آزار او پیش دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا په کار دي چې باید فامیلون خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکي او دا په کار دي چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدی کبل زیات اندېښمن دي. خود خزو او جنو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چند زیاته ده. د نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د خوندي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زوراونی سره مخامخ کیږي. د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د خزو او نجونو په وړاندې ستونزې منی، خو وايي کرشمیره نه د معلومه چې هر کال څومره خزي او نجونې جنسي زوراول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې خزی د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بد سترګه کتل کیږي او له همدې کبله خزی معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونی د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوی دی. خزی او نجونی تر ډیره د جنسي زورونی موضوع له هیڅ سره نه شریکوي. په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویر لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنکړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. زله دا مشکل نه مخامخ شویم. زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تقیبه شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه ډول زوراو خپرونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډیر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي خبر کړیم دي د رادیو د لارې خبر کړی دي او کله چې مو په خار کې او په ولسوالیګانو کې مو دامه په هاوی پروګرامونه درلودلې د دې په اړه کې مو معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونې او ښځې خپل وظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرف کیږي نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي خو ضرورت دی ته چې په د معارف ته هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نو اورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت چې د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلند کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو نه دا چې خغه تحدید وګوخو.
زمانو مدینه ده د کارتین اوسیدونکو یما اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونه کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د خزو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د خزو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
زمي سپ کپ سر کې راتوه وایاس چې د خزو او نجونو جنسي زورونه د اروایي په لوه د څړول اشخاصو کار دي.
لبه د مرغه وایم چې د خزو او نجونو زورول او عزت کول د غو خلکو او غو اشخاصو کار دي چې سم روزنه نه لیدلې په کورنۍ کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا ازار او عزت کیږي. په درې مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم لبه د مرغه وایم چې د خزو پاړوند پیژندګلوي د خزو تاریخ تر ډیره پورې د افغان انسان لپاره د وی مړی او د تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی د ګور دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنۍ کې په ټولنه کې د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوی شي.
په دغه مرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه عمومی ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصيتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځان غوښتون کې دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي که په وخت یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. لبه د مرغه نه ری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژدا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژدا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهیدم چې دا ناروغي ده. زه چې دغه یو کار کوم خوند راکوي، مثلا خځه زوروم خوند راکوي، خځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو سره نسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوسم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پیپیږي.
آیا کورنۍ کولای شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې ل دې ناروغي وژغوري؟
کله شکه کورنۍ مکولې سي خپل انجونې خپل اولادونه خپل کوچنيان وروزي په مکتب کې په خوندې کې هم باید د مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني لزان دفاع ورزده کو چې دوی څنګه په لفت کې څنګه په پارک کې څنګه سړک په سر څنګه په اداره کې څنګه لزان دفاع وکړي څنګه د مسله مو سره شریک کړي او ونډر کې احيانا نیوه انجلۍ یا وخځه په خپل دفتر کې ځان د اعتراض په وکي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک سره وکړي دا ستونزه حل کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراوني ته ځنګړې شوې و دې پایلې ته ورسېدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپل اولادو سمي روزنې ته پام وکړي پراتونکو کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراوني کچا کم کړي وي. د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوره اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مروغ خوخلره. پام کوي چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نوی در سره لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خبرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
د ما خو لا په خوازړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغم وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهری وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت زر ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. او که رښتیا درته ووایم حتماً مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، سواړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تېر شیندلی وای او ځان ته اور ور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
بخزی ودونه کوژدو ته هوسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وی او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه د نوی خر د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه را پاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی.
ولې؟
خو ملګري خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې له هر یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای مو سمې که، زه به څه ووایم نو.
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانه یې.
واده ته نه ځمه، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د آرایش او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د آرایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتمن د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړي ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم په کار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2,000,000 باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 1,500,000 کور لرو، د هغه قواله به درته کېږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار په کار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګانې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي نه دي؟
بله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نام خدای ښکلی دي، قیمته به دې اخیستی وي.
راوړی یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستی وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم،
د ویښتانو سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه کوي. وام د ډېرې ورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانه ډوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادود او غوسو ته ټینګي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه ل خپل 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون لاره اعلانې.
خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.